در افغانستان خوانده است.
درنو دوستانو ستړي مشي، دا ازادي رادیو دی خبری خبرونه ته موزه اجمل اند هر کله کوم. پیل هم لا خبرونو کو. دا ملګرو ملتونو ځانګړي ریپورت ورکونکي ریچارډ بنټ د جمعې په ورځ د هغه ریپورټونو په اړه شاور اندېښنه څرګنده کړه چې وایي یو شمېر افغان وګړي ښایي ډېر زر له متحده عربي اماراتو څخه وایستل شي. بنټ چې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت څارنه کوي پر خپل ایکس پاڼه لیکلي، زه د هغه ریپورټونو له امله سخت اندېښمن یم چې وایي له اماراتو څخه د یو شمېر له خطر سره مخ افغانانو د شړلو چمتووالی روان دی. نوموړي د متحده عربي اماراتو غوښتي چې دا پلانونه دي سملاسي ودرې، ځکه چې د ریچارډ بنټ په وینا افغانستان خوندي نه دی او هغه کسان چې په زوره ورستنېدو ته اړ کېږي له جدي ځورونې او تاوتریخوالي سره مخ کېدای شي. دا خبرداري له هغه غړي لامی ورسره راغلی چې پکې بنټ او د ملګرو ملتونو نورو ځانګړو ریپورت ورکونکو د ایران او پاکستان لخوا د افغان وګړو د پرله پسې جبري ایستلو غندنه کړې وه. په اعلامیه کې راغلي د ملګرو ملتونو کارپوهان له ایران او پاکستان څخه د افغان وګړو د دوامداره جبري ستنولو لړۍ خند. دوی ټینګار کړی چې جبري ستنول باید سمدلاسه ودرېبل شي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو پر ټولو حکومتونو غږ کړی چې خپل نړیوال مکلفیتونه دې رعایت کړي او تر هغو چې افغانستان کې داوطلبانه خوندي او باعزته ستنیدنې شرایط برابر شوي نه وي، افغان کډوالو او پناه غوښتونکو ته دې بشپړ تحفظ ورکړي. بلخوا د جرمني صدر اعظم فریدریش مرز وایي افغانستان ته د یو شمېر افغانانو د بیرته ستنولو عملیات د قطر دولت په نږدې همکاري شوي چې په وینا یې په دې چاره کې د منځګړي رول لوبولی. نوموړي د جمعې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه قطر په سیمه کې یو باوري او ستراتیژیک شریک بللی او د قطر له امیر څخه یې مننه کړې ده. جرمني د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې یو اتیا تنه افغان نارینه چې په جرمونو کې ککړ و د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته یاستولي. جرمنی تر دې هم مخکې په څو جوپو کې په جرمونو ککړه پانان د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته استولي چې د بشري حقونو د څار ډلو دا چاره غندل وه. د جرمني صدر اعظم تر دې مخکې د جمعې په ورځ په برلین کې خبریالانو ته وویل چې افغانستان ته په جرمونو د ککړو افغانانو بیرته ستنول د طالبانو د حکومت په وړاندې د جرمني په دریس کې د بدلون یا د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندو په معنا نه ده. د ترکیه لپاره د امریکا سفیر ویلی اسرائیل او سوریه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په ملاتړ له یو اوربند سره موافقه کړې. ټام بارک چې د سوریه په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی هم دی، د شنبه په سهار پر خپل ایکس پاڼه ولیکل د اسرائیل لومړی وزیر او د سوریه ولسمشر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ملاتړ له هغه اوربند سره موافقه کړې چې د ترکیه، اردن او نورو ګاونډیو لخوا یې هرکلی شوی. بارک زیاته کړه چې موږ له درزي، بدویانو او سنی وګړو غواړو چې خپلې وسلې کیږدي، د نورو اقلیتونو سره یو ځای د نوي واحد سوریې د هویت د جوړیدو لپاره کار وکړي او له خپلو ګاونډیانو سره په سوله او هوساینه کې ژوند وکړي. اسرائیل په وروستیو ورځو کې پر جنوبي سوریې بریدونه زیات کړي. د چهارشنبه په ورځ د دمشق ښار شاوخوا د ولسمشرۍ ماڼۍ او د دفاع وزارت پر سیمو هم بریدونه وکړل. اسرائیل څو ځله له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د سوریې د درزي اقلیت دې خوندي وساتل شي او دا چې د سوریې جنوب باید له پوځ او وسلو څخه خالي پاتې شي. په تیره یوه اونۍ کې د سوریې په جنوب کې د درزي اقلیت او بدوي قبایلو ترمنځ شخړو چې وروسته پکې دولتي ځواکونه هم مداخله وکړه نږدې شپږ سوه کسان وشي. تر اوسه د اسرائیلو او سوریې چارواکو په رسمي ډول د اوربند د موافقې په اړه څه نه دي ویلي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د تمبارک دا پیغام پر خپله ایکس پاڼه شریک کړی دی. د جرمني د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرنت د اروپا د 15 نور هیوادونو د کورنیو چارو وزیرانو سره د جمعې په ورځ د پناه غوښتنې د قوانینو د سختولو لپاره په یو لړ اهدافو موافقه وکړه چې پکې افغانستان او سوریې ته د کډوالو بیرته استول هم شامل. دا غونډه د برلین له هغه پریکړې وروسته راځي چې د می په میاش کې پر پولو د پناهغښتونکو دردولو اعلان وکړ. برلین هغه وخت وویل چې دا پالیسی له غونډیو هیوادونو سره په همغږي پلي کړي خو له پراخونی وکړ سره مخ شو. په پرونی غونډه کې دوبرین د فرانسې، پولند، اتریش، چک جمهوریت، ډنمارک او د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو له کمشنر مانګوس برونر سره ولیدل. دا پناهغښتنې د پالیسی پر هغه اهدافو کې چې په دې غونډه کې پرې هوکړه وشوه او باید د بروکسل تایید واخلي. د هغه قانوني خندونو لري کول هم شامل دي چې لاروپایي ټولنې بهر خوندي مرکزونو ته د رد شو پناهغښتونکو د انتقال مخه نیسي، او دا هم چې په اروپایي ټولنه کې د پناهغښتنې بهیر دي په درېمو هیوادونو کې ترسره شي. په واشنگټن ډي سي کې د امریکا یوې فدرالي محکمې د ازادي اروپا راډیو ازادي راډیو هغه قانوني غوښتنه ومنله چې د امریکا د نړیوالو رسنیو له ادارې څخه د کانګرس لخوا تصویب شوی بودیجې د نه ورکړې پر سر وړاندې کړې. محکمې د دې بودیجې د ورکړې ابتدایي عمل صادر کړی دی. قاضي رویس لامبرت پرون په خپل پریکړه کې وویل چې د امریکا د نړیوالو رسنیو اداره یا یو ایس ای جی ایم باید د 2015 مالی کال لپاره د کانګرس لخوا د ازادي اروپا راډیو ازادي راډیو ته ځانګړې شوې پاتې بودیجه ورکړي. د ازادي اروپا ازادي راډیو اجرایوي رئیس او مشر د دې پریکړې هرکلی کړی او دای د خپلو خبریالانو او کارکونکو لپاره یو ښه پیغام بللی. دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. وابوري چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړو ریپورت ورکوونکو له ایران او پاکستان څخه د افغان وګړو د جبري ایستلو لړۍ په کلک غندلې او خبرداري ورکړې چې دا عمل نه یوازې د نړیوالو قوانینو سرغړونه ده، بلکې شړل شوي کسان له جدي خطرونو سره مخ کوي. په دې سربیره ملدی هم خبرو چې د ملګرو ملتونو یوې بلې ادارې یو ان هابیتات خبرداري ورکړې چې په کابل کې د اوبو کچه د پام وړ کمه شوي او شاوخوا شپږ میلیونه خلک د اوبو د کمښت خطر سره مخ دي. یو شمیر کابل میشت خزی اونجونی او د دوی خپلوان ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د حجاب او محارمو د نلرلو په تور د کابل په بیلا بیلو سیمو کې دوی نیولی او بندیانې کړي. دا موضوع هم په یو ریپورت کې راغلی. پرون د جولای 13 د نیلسن منډیلا د زیږون لورځ سره برابر و. هغه چې د تبعیض او توپیر په وړاندې مبارزه کوله او تر ولسمشری ورسیده او د سولې د نوبل د جایزې ګټونکی شو. په دې اړه هم یو تفصیلي ریپورت. د برتانیا یو پانتون افغان نابینا ځغاستونکی او لامبوزن ولی محمد نوری ته افتخاري دکتور احوال کړي. نور ریپورټونه به هم ولرو له موږ سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
وسم د خبرونه لومړی ریپورت. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړو ریپورت ورکوونکو له ایران او پاکستان څخه د افغان وګړو د جبري ایستلو لړۍ په کلک غندلې او خبرداري ورکړي چې دا عمل نه یوازې د نړیوالو قوانینو سرغړونه ده، بلکې شړل شوي کسان له جدي خطرونو سره مخ کوي. په هغه اعلامیه کې چې پرون خبره شوې شي چې د روان کال لپایل راهیسې تر اوسه له ایران او پاکستان نه څه کم 2 میلیونه افغانان هیواد ته ایستل شوي یا په زور ورشړل شي. دا ریپورت لمخې تر 1.5 میلیون زیات کسان له ایران څخه شړل شوي چې وازی د جون له 4 وروسته یې شمیر 410,000 ته رسیږي او له پاکستان هم تر 300,000 زیات افغانان بیرته افغانستان ته ورستول شوي دي. دا اعلامیې په وینا په شړل شوو کسانو کې زرګونه بې سرپرسته ماشومان هم شامل دي. کارپوهان وایي د ایران او اسرائیل ترمنځ لورستۍ شخړې ورسته امنیتي اندېښنو زیاتوالی موندلې او ورسره یو ځای له افغانانو سره کرکه او له ایران نه د افغانانو جبري ستنه هم چټکه شوي. ان هغه افغانان هم شړل شوي چې په ایران کې قانوني اسناد لري. په دې اړه تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
له ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو له بیساري او پراخیستنې سره هم مهاله د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمیشنري یا یو ایچ سی ایچ آر خبرداری ورکړی چې د وضعیت یو څو اړخیز بشري ناورین رامنځته کړی چې د نړیوالې ټولنې بیړنې پاملرنې ته اړتیا لري. د دغې ادارې په اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو په ریلیف پاڼې کې خپره شوې راغلي چې ګڼ شمېر افغانان په مستقیم ډول د کوربه هیوادونو لخوا بیرته ستانه کړل شوي او نور بیا د ګواښ، ځورونې او ویرونې له امله د دې هیوادونو پرېښودلو ته اړ شوي دي. اعلامیه زیاتوي چې د سیمې هیوادونه باید دا ډاډ ورکړي چې بیرته ستنېدل باید رضاکارانه، خوندي، په درناوي او د نړیوالو قوانینو پر بنسټ وي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه افغان کډوال چې تاسو د ایران افغانستان ته ستانه شوي وایي چې د ګواښونو او ځورونو له امله بیرته ستنېدنې ته اړ شول. د دوی د ډلې یو چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل:
موږ ته یې وویل چې له کوره ووځئ، که نه نو وسایل مو سوځوو او تاسې هم وهو. موږ له ویرې هر څه پرېښودل ځکه زموږ یو ګاونډی سخت وهلی و، نو موږ هم وویرېدو.
یو بل افغان چې د هم تازه له ایران راستون شوی او د همونو غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
د افغانانو وضعیت هلته ښه نه و ځکه موږ ته یې کار نه راکوو. کله به چې هغې فابریکې یا ورکشاپ ته تلو چې پخوا مو کار پکې کاوه، ویل به یې چې افغانانو ته کار نه ورکوو. ان په نانوایی کې هم موږ ته ډوډۍ نه رسېده، ګرځېدلی هم نه شو. بالاخره مجبوره شو چې بیرته افغانستان ته راستانه شو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمیشنرۍ په اعلامیه کې راغلي چې کمیشنر ولکر تورک خپل هیواد ته په جبري ډول د افغان پناه غوښتونکو د ستنولو بهیر د سمدستي درولو غوښتنه کړې ده. په ځانګړي ډول د هغو کسانو چې په بېرته ستنېدو سره له تعقیب، خپل سری نیونې او شکنجې سره مخ کیږي. اعلامیه وایي چې د ښځو او نجونو خبریالانو او د تېر جمهوري نظام د کارکوونکو د بېرته ستنولو په اړه ژوره اندېښنه موجوده ده، ځکه د اعلامیې په ټوکو دوی د طالبانو لخوا د غچ اخیستنې او شکنجې له جدي خطر سره مخ دي او دا کار د نړیوالو بشري قوانینو یا د نه ستنېدو اصل ښکاره نقص دی. د ملګرو ملتونو د دې ادارې د معلوماتو له مخې په تیرو نږدې وو میاشتو کې له ایران او پاکستانه تر 1.9 میلیونه ډېر افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي، چې په دې کې یوازې له ایران څخه 1.5 میلیونه ډېر ستانه شوي شامل دي. اعلامیه زیاتوي چې له دې شمېر څخه 9,13,000 تنه، یعنې 60% یې په زور ایستل شوي، چې 5,00,000 یې د جون د 14 نېټې راهیسې شړل شوي دي. پیران کې د هغو افغان کډوالو لپاره چې د سرشمیرنې کارتونه لري ټاکل شوی ضرب الاجل د جولای په 6 پای ته ورسید، خو له دغه هیواده د افغانانو د ایستلو لړۍ د جون په 14 د ایران او اسرائیلو ترمنځ تر شخړې وروسته په بېساري ډول چټکه شوې ده.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ راډیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
دا ازادي رادیو ده. د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هابټات خبرداري ورکړي چې په کابل کې د اوبو کچا د پام وړ کم شوی او شاوخوا 6 میلیونه خلک د اوبو له کمښت سره مخامخ دي. د سازمان د پنځشنبه په ورځ په خپل اکسپانډ لیکلي چې د افغانستان د پلازمینی اوسیدونکو د اوبو د کمښت له بیساري ناورین سره مخ دي. په ورته وخت کې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو وایي چې په سیمو کې ساګانې وچې شوي او وسط څخاک او کرن لپاره د اوبو له سخت کمښت سره مخ دي. نور حال په دې ریپورت کې اورو.
نظیر سحری د کابل ولایت د پاچا صاحب پای مینار د سیمې اوسیدونکی دی. دی وایي د څښاک د اوبو کمښت د دې سیمې اوسیدونکي له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. نوموړي د جمعې په ورځ د سرطان په 20 ازادي راډیو ته وویل چې د دې سیمې اوسیدونکي د څښاک اوبه له لرې واټن سیمو یا له هغو کورونو ترلاسه کوي چې ژورې څاګانې کیندلې دي.
آب واش میدانې د منطقه بسیار کم است، سطح بسیار پایین رفته. دیگه چای کرد بعض جایا بود خوش شده.
دیسی مکی د څخ کو بو ډېری کمی دي. دو بو کچا ډېر ټیټ شوی. په ډېر ځایونو کې څاګانې وچې شوی. څوک چې د برمی څاګانو د کیندلو وس لري څاګانې کیندلې. خو څوک چې وس نه لري څنګه متر لري چې او اوبر وړي. سر وخت ورته نوبت نیسی. د کرنې په برخه کې هم ورته ستونزه موجوده ده. د اوبو کچا ډېره ټیټه شوې او ډیرې څاګانې وچې شوې دي. خلک د کرنې په برخه کې هم د اوبولوک مخ سره پختي.
د کابل د شپاړسمې ناحیې اوسیدونکو زینب هم د ورته ستونزې په اړه وایي.
او ډیرې زیاتې کمی شوې دي او موږ د ستونزې سره مخامخ یو د لپاره چې خپل د کور ستونزې ور باندې حل کو دي باندې نه چې او به خرڅېږي ټانکرونه او به اخلو او ډیر احتیاط یې خپل کور کې مصرفو دي لپاره چې او به نشته او
دا اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هبیتات خبرداری ورکړی چې په کابل کې د اوبو کچه ډېره راټیټه شوې او شاوخوا 6 میلیونه خلک د اوبو د کمښت له خطر سره مخ دي. دغه سازمان د پنجشنبې په ورځ د جولای په 18 په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د افغانستان د پلازمینې اوسیدونکي د اوبو له بې ساري ناورین سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام زیاته کړې چې د افغانستان د اوبو د دې ناورین د رسیدنې لپاره پراخې پانګونې او د نړیوالو سازمانونو ترمنځ همکاري او همغږۍ ته اړتیا ده. دغه سازمان ټینګار کړی چې د اوبو له ناورین سره د مبارزې لپاره د اوبو د مصرف او مدیریت په برخه کې د عامه پوهاوي لوړول ډېر اړین دي. یو ان هبیتات د روان کال په حمل میاست کې هم ویلي و چې اوسمهال په افغانستان کې 21 میلیونه کسان د اوبو له جدي ناورین سره مخ دي او دغه هیواد د اوبو د زیربناو په برخه کې پراخې پانګونې ته اړتیا لري. د اوبو د مدیریت یو شمېر کارپوهان هم په کابل کې د اوبو کمښت یو جدي ستونزه بولي او ټینګار کوي چې د دې ستونزې د حل لپاره باید بیلابیل اقدامات وسي. د دې ډلې عبدالله هیواد ازادي راډیو ته وویل
دولت په اچونه عاجل کیږي هغه وبښه د کابل دریا د پاکستان خواته ځي هغه به چې دوی مهار کې لکه د لوګر سیند لکه د نور لکه د پنشیر او د ګلبار د لوګر په دغه باندې نیمه څاګانې وکړي نشي اوبه یعنی د ځمکې لاندې ولاړ شي او ځکه د اوبو زیرمې شي دي هغه خړوبې کې.
دا په داسې حال کې ده چې لدې مخکې د میرسي کروپس نړیوال سازمان خبرداری ورکړی و چې کابل به تر 2013 کال پورې د اوبو له جدي کمښت او وچکالۍ سره مخ سي. د سازمان ویلي چې په تیرو 10 کلونو کې د کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه د چټکې ښاري میشتیدنې او د اقلیم د بدلون له امله 10 متره راټیټه شوې ده. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت مرستیال مجیب رحمان عمر هم د تیر کال د هود په 6مه په کابل کې د اوبو په یو نړیوال کانفرنس کې ویلي و چې اوسمهال په دغه هیواد کې شاوخوا 15% خلک د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. نوموړي لسیزې جګړې په ښارونو کې د نفوسو ډیروالی دوامداره وچکالۍ او د اقلیم بدلون په افغانستان کې د اوبو د کمښت لاملونه بللي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
یو شمېر کابل میشته خزی او جونی او د دوی خپلوانې دا کوي چې د طالبانو حکومت د حجاب او محارم نه لرلو په تور د کابل په بیلابیلو سیمو کې دوی نیولې او بندیانې کړې دي. دوی دا ادعا هم کوي چې د نیول شو خزو او جونو شمیر تر 250 تنو ډیر دی او د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا نیول شوی چې یو شمېر لا هم په بند کې دي خو ځینې په ضمانتونو خوشي شوی دي. د طالبانو حکومت اړوند ادارو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. فیروزه عزیزی پری رپورت لري.
شب وحشتناکی را سپری کردن و خیلی می ترسن. طالبا هدفشان همی از دیگه زن در جامعه حضور نداشته باشه.
ده خصو ده حقون فعال صمیمه امیری ده چه هدا کوی و همکارای او ده حقی وریرا پرون پنجشنبه د جولای په 18مه د کابل ښار په ژرنو سیمه کې له بازار د مازدیګر په 5 بجو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د نارینه محتسبانو لخوا د هغوی په خبره د بشپړ حجاب د نه لرلو له امله نیول سوی دي. د ازادي راډیو سره خبرو کې دایده هم وکړه چې د همکاري ورته ویلي یوازې د اوریری هلته په حوزه کې تر 250 نیول سوی انجونې او ښځې لیدلې دي. د دې پټکو یو شمېر خوسي سوي خو یو شمېر نورې لا هم حوزه کې وي. زما خپله یو همکاری نیولې، هغې سره یې ګڼې نورې ښځې او نجونې هم راټولې کړې وې. ویل یې چې حدودا 250 ښځې او نجونې راټولې او بندیانې کړې دي. کله چې دوی حوزې ته بیولې ورته ویلې چې تاسو حجاب نه دی مراعت کړی. آن ورته ویلې چې که کور کې هم اوسې کې باید حجاب مراعت کړي. دوی ټولو ټلیفونونه یې پلټلي. آن دوی سره یې یوه بله میرمن چې جرمني نه راغلې نیولې ده او د هغې نارینه محرم یې وهلی دی. دوی ځینې په ضمانت خوشي شوي او د ځینو د برخلیک په اړه لا هم کوم خبر نشته. میرمن امیری د خپل دې همکارې ځینې لیکلي پیغامونه ازادي رادیو ته راستولي چې هغه په کې دا کړي چې له دوی مخکې په حوزه کې لوړاندې ډېرې نورې ښځې هم وي او له دې شمیره یوازې 50 تنه یې پرون شپه په ضمانت خوشي شوي دي. د کابل ښار یوې اوسیدونکې او د شپږو ځوانو لوڼو مور ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې دا ایوه لورې پنجشنبه د غرمې 12 بجې د کابل ښار درېمې حوزې اړوند پولیسرخ سیمه کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت نارینه محتسبانو نیولې وې چې په خبره یې له ډېر سپکاوي او بدو الفاظو وروسته یې خوشي کړي دي. د میرمن چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره یې خبرو کې دا ادعا هم وکړه چې دوی بشپړ حجاب مراعات کړی و خو طالب محتسبانو د نارینه محرم نه لرلو له امله نیولې وې. پرون نور سره می پولیسرخ سیمه کې ناروغه وم، ډاکټر ته تللو چې موږ ته موږ سره ډیر زیات سپک چلند وکړ. وی ویل چې اوسې ته ځو، بیا یو څوک راغلل موږ یې را خلاصې کړو، بیا کور ته راغلو، موږ منظم حجاب درلود. درې مولویانو چې سپینې چپنې وې داسې چلند یې راسره وکړ چې هیڅ انسانیت کې نشته. نورې ښځې یې لکه اسټر موټر راښکته کړې، موږ محرم نارینه نه لرو، زه نارینه له کومه کړم؟
دا وایي خاوند فلاج او زوی وکلان ماشوم دی. دغه شان یوې بلې کابل میشتې ځوانې نجلۍ چې دا هم ادا کوي څو ساعتونو لپاره د کابل په شهر نو سیمه کې د طالبانو د امر بالمعروف اړوند یوې حوزې ته انتقال شوې وه، دا ادا هم کوي چې په حوزه کې ترې د زیاتو پلټنو او ورته له اخطارونو ورکولو او د ټلیفون له چکولو وروسته یې د کورنۍ په ضمانت آزاده شوې ده. دې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم او غږی راپور کې خپور سي، وی ویل چې افغانستان کې ژوند کول د ښځو لپاره خورا سخت او دغه هیواد ورته په زندان بدل شوی. هغه څه چې د ښځو بشري حقونو ځینې فعالان یې هم پرې ټینګار کوي. د روغداری په نوم د بشري حقونو سازمان مشر شهرزاد اکبر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه طالبان په کلي افغانستان به زندان کلان زنانه تبدیل کردن.
له بده مرغه طالبانو افغانستان ښځو ته په یو ستر زندان بدل کړی. ښځې او نجونې ان آرام ستانه نشي اخیستلی. دا چې دوی د خپلو ستونزو د حل لپاره راوتلی نشي، بازار سودا لپاره نشي تللی، یا حتی د خپلوانو او دوستانو لیدو ته نشي تللی، دا د نه زغملو وړ وضعیت دی.
طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت بیان سیف الاسلام خیبر د دوی د کورنیو چارو وزارت بیان عبدالمتین قانې او د کابل لپاره د طالبانو د حکومت د امنیت قمندانۍ ویان خالد زدران د غویدا او پاړه د راپور تر خبرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې پرون پنجشنبه پر خواله رسنیو داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې د طالبانو پوځیان او د امر بالمعروف محتسبان ښکاري چې ښځې موټرو ته پورته کوي، دا ښځې ورته زاړي او زارۍ کوي چې خوسی کړي. خو ازادي راډیو ته د دې ویډیوګانو دقیق ځای او د سب نیټه نه د معلومه او نه په خبرو سوي ویډیوګانو کې په دې اړه څه ویل سوي. په راپور کې د مرکزوي او کسانو د اداو پر بنسټ طالبانو لتیری وی او نه راهیسه په رستورانتونو، بازارونو، واټونو او بیلابلو امازایونو کې د حجاب او محرم نه لرلو په تور د ښځو او نجونو نیول او دوی ته د خبرداري ورکول پیل کړي دي. مخکې هم یو شمیر کابل میشتو نجونو او میرمنو ازادي راډیو ته ورته شکایتونه کړي وو.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
پروند جولای اتلسما د نیلسن منډیلا د زیګون لورز سره برابر و. هغه چې د تبعیض او توپیر په وړاندې مبارزي تر ولسمشي ورسو او د سولې د نوبل جایزې ګټون کې شو. منډیلا برابرۍ لپاره د خپل مبارزو لامل یوازې په جنوبی افریقا نه بلکې په ټوله نړۍ کې یو پیژندل شوی څېره ده. افغان څېړونکو او د بشري حقوقو فعالان د هغه د شخصیت او مبارزې په اړه څوي جزئیات به په دې ریپورت کې واورو.
منډیلا څوک و؟ سیرنوال ډاکټر عبدالغفور لیوال وای نیلسن منډیلا د مهاتما ګاندی، مارتین لوتر کینګ، پاشا خان یا عبدالغفار خان په شان یو مشهور نومته نړیوال شخصیت و چې مبارزه د عدم تشدد پر اساسات ولاړه و او لدې لارې خپل موخو ته ورسید. نو موړی وړاندې د منډیلا پاړه وای
دی د خپل مبارزې په ترڅ کې و توانید چې په جنوبی افریقا کې نژادی او توکمیز تبعیض نو هیڅ ډول انتقام لچانه و نخیسته دای خپل خلکو جمهوری ریاست ته ورساو. د جمهوری ریاست پر مهال هڅه وکړه چې د ټولو افریقا میشتو یا د جنوبی افریقا د میشتو خلکو ترمنځ د ورورولۍ، صمیمیت او برابرۍ فضا تأمین کړي.
نیلسن منډیلا د جنوبی افریقا لومړنی تور پوټکی ولسمشر و چې د ډیموکراتیکو ټاکنو له لارې واک ته ورسید. ولس یې غوښتل چې هغه دوهم ځل لپاره هم ولسمشر شي، خو ده ونه غوښتل چې د کار یې محبوبیت په خلکو کې لا زیات کړ. د جنوبی افریقا د حقوق په ولسمشر 1990 تر 1990 زیږدیز کال پورې د افریقا د ملي کانګرې ګوند مشر هم و. منډیلا تر ولسمشری وروسته بیا یو خیریه بنسټ رامنځته او د بېوزلۍ او ویدز ناروغۍ پر وړاندې هم مبارزه وکړه. دی چې 1993 کال د جولای په 13مه زیږیدلی و، د 2013 کال د دسمبر په 5مه وفات شو. منډیلا د خپلو دغو مبارزو په ترڅ کې په 1993 زیږدیز کال کې د سولې جایزه هم وګټله. د بشري حقونو یو شمیر فعالان د نیلسن منډیلا د مبارزې په دوام ټینګار کوي، ځکه د دوی په خبره نړۍ لا هم له بې عدالتۍ، طبعي زورواکۍ او ټولنیزو درزونو سره مخ ده. د دې ډلې نایاب صفای وایي هغه د زغم، پخلاینې او انساني کرامت لپاره داسې ارزښتمن اصول وړاندې کړل چې نه یوازې د جنوبي افریقا لپاره بلکې د هر هغه هیواد لپاره الهام بخونکي دي چې له جګړو، قومي تعصباتو او نابرابریو سره لاس او ګریوان دي. ښاغلی صفای افغانستان کې د هغه د مبارزې د بڼې د عملي کېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د نیلسن منډیلا د مبارزې ارزښت د افغانستان په شان جګړه ځپلې هیواد کې باید د زغم، بخښنې، عدالت او ملي یووالي په بڼه عملي شي. سو د اوږدو جګړو، قومي تعصبات او سیاسي اختلافونو له امله د زمون ویشل شوی ولس بیرته سره یو موټی شي. هغه به ویل موږ بخلی شو خو باید هیر نکړو. افغانستان کې د پخلاین لپاره اړینه ده چې تیر ظلمونه ثبت شي، قربانیان واورېدل شي او عدالت ته لار هوار شي. سو د اوږدو جګړو، قومي تعصبات او سیاسي اختلافونو له امله د زمون ویشل شوی ولس بیرته سره یو موټی شي. هغه به ویل موږ بخلی شو خو باید هیر نکړو. افغانستان کې د پخلاین لپاره اړینه ده چې تیر ظلمونه ثبت شي، قربانیان واورېدل شي او عدالت ته لار هوار شي.
د ښځو د حقونو فعاله میرمن مریم معروف اروین بیا وایي د افغانستان په شان جغرافیه کې چې نږدې څلور کاله کېږي او افغان نجونې او ښځې د جنسیتي اپارتاید قربانیانې دي، د منډیلا عدالت او برابري مبارزه د حق، عدالت او ازادۍ لپاره یو پیاوړی پژواک دی.
زنان و دختران افغانستان،
افغان ښځې او نجونې نن په همغه میړانه ژوند کوي چې منډیلا یې په اړه یو عمر خبرې کړې دي. د بې عدالتۍ او ظلم پر وړاندې د درېدنې میړانه، حتی چې هیله یې هم نشته، نو تمه لرو چې د افغانستان خلک له منډیلا نه په الهام په دې باور په ورځني ډول وشپېته د ښې داسې ټولنې لپاره کار وکړي چې ټولنیزه بې عدالتي او جنسیتي اپارتاید پکې نه وي او په دې برخه کې زر او په یووالي سره ګام پورته کړي.
د یادونه ده چې منډیلا ډېرې مشهورې شوې ویناوې هم لري چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ګڼ خواخوونکي لري او مختلفو ژبو ته ژباړل شوې دي. د هغه له ډېرو مشهورو شویو ویناوو څخه یوه دا هم ده: ازادي یوازې دا نه ده چې له پښو او لاسونو زنځیرونه خلاص کړو، بلکې ازادي د نورو ازادۍ ته د درناوي په معنا هم ده.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لوستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه او نیک هیلې تر آمدی ازادۍ رادیو ټولو تاکونکو او لیدونکو ته. حضرت محمد اجرانی د افغانستان هرات ولایت څخه نیمګه نظر دا د سي دلته هرات کې د مجتمع خامخ شپخانه د بانکي خون شپخانه کله چې یو عاجل مرز راشي دی غو عاجل وینې ته ضرورت دی، نو هغه د وینې سلیچا کو وینې په کاري مرز ته هغه ګرځي سرګردان او د الهان د ګرځي وینې ګروپ پلاس کې نیولای او ګرځي وینې پیدا غواړي. هغه ډیر وخت ته پیدا شي څوک نشي پیدا، نو باید هر وخت په هر ولایت کې کفار ځکه کمپاین باید وشي او په داخلي شپخانه کې دی وینې بانک هر شپخانه کې موجود دي. نو موږ وایو دا غواړو چې هر وخت په هر شپخانه کې باید بانک خون موجود دي او هر ګروپ وینه یې پکې هر څوک ورځي وینه ورکوي. تاسو سلام.
السلام علیکم د ازادي رادیو همکارانو او ډیرو ګلونو اوریدونکو نبی ولا زابلې له زابل ارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. زه یو څه د ازادي رادیو اوریدونکو ته بډاګه کوم په دې خبر سي چې د ازادي رادیو نشرات پر مواره یعنی پر ټلویزیون په پاک صاحب او واضح توګه اوریدل کیږي. کله چې موږ مواره ولرو ټلویزیون ولرو بیا په مواره په ټلویزیون کې هغه د راډیوګانو چینل ته ولاړ سو یا هلته سرچ کو ازادۍ راډیو یا هم جستجو کو نو ازادۍ راډیو که زموږ په د ټلویزیون په راډیوګانو کې موجود ده نه یې هم په جستجو کې موږ لټولی سو او ازادۍ راډیو اوریدلی سو په پاک صافه اوازیې توګه. ډیره مننه و سلام د الله په امان نبی الله زابلی د پیغام د نشر په هیله.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د آزادی میلمه
شبانه جان ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلی. که په پیل کې راته وایست تاسو څوم صنف کې وایي چې طالبان پر افغانستان واکمن شو او لز دکړه پات شوې؟
سلامونه پریدا جان تاسو او د ازادي رادیو قطر منو اوریدونکو ته تمه ده چې ټول به خوسي طالبان چې کړه افغانستان ته او په خاصه توګه کړه چې کابل باندې وزته کوانزي پر سم سم کې ووم او زموږ د تاریخ امتحان وو چې واقعیا ډېر یو سخت ورځ وو نه هېریدونکې ورځ وو.
د امتحان مو په غوړز بیا ورکړو
او ډیر جالب وو ځکه چې په غوړز ما یني ته غوړز نه زه ډېر په خاطر لرم. په اول کې زما د نګدی ملګری مور وفات شوی و چې دغه هم خپه وو په دې کې یني یو امتحان مو ورکړلو خو که څه وو څه بد وو دلته ډېرې خبرې وې چې طالبان غندي ویره و امتحان مخلص ولو کله چې امتحان وو چې مکتب کې ډېر حال مغال وو او موږ ته خبره کېده چې کورونه ته باید لاړ شو. یعنی واقعا چې زه خبره وکړم دا فضا چې ډېره یو سپیر باد او ګرمي د ټول سره ګډ شوی وو.
دغه نه مخکې چې تاسو دغه ورځ تجربه کړی یا دا ورځ وګورئ داسې باور دی کوو چې طالبان به کابل ونیسي؟
یعنی تر اوسه ما په ځنګي کله به چې موږ ته پخوانیو خلکو یعنی مثلا په کور کې زموږ پلارونو نیکونو یا نږدې دوستانو یا په مکتب کې زموږ استادانو موږ ته د طالبانو د وخت کیسې کړلې موږ وچ دا یو تیر وخت دی او هیڅکله امکان نه لري چې بیرته دا وخت تکرار شي او موږ هم په دو دقم چاپېریال کې د زده کړو نه محروم شو او په کور پاتې شو کلونه کلونه باندې وخت تیر شي هیڅ مو فکر نه وکړی.
په دې د باور نه کوي چې کابل به سقوط کوي بیرته به طالبان واکمن کیږي؟
هیڅ کله دا خبر مو هیڅ کله په ذهن کې نه ورغلی. ځینې خلکو به کیسې کړلې چې طالبانو په وخت کې یعنی مخکې وختونو کې از ما نه هېرېږي زموږ یو خپلوان کیسه کړله ځکه څه هم ډېره کوچنی وم هغه به ویل وایي چې طالبانو دغسې حکومت وو چې د ډاره به چا دسې نه شوای کړلی هغسې به یې نه شوای کړلی. یعنی خو ما فکر نه کړو چې بیا به زه هم په یو داسې چاپېریال کې ژوند وکړم چې واکمنان به یې طالبان.
له هغې ورځ نه را په دې خوا تر اوسه پورې دا دی څلور کاله تېر شول په کور ناست دی څه کوي؟
تقریبا یو دوه درې کاله خو مې رسنیز فعالیت درلود خو اوس په دې وروستیو کې د ځینو ستونزو له امله د رسنۍ نه هم محرومه شولم. اوس نو فعلا کوم خاص مسؤلیت خو نه لرم.
په کور کې چې ناست یاست یوازې د کور کارونه کوئ که نه خیاطي نقاشي یا ورته داسې کوم مسلک هنر د زده کړی؟
اولا نه هنر خو مې نه دی زده کړی ځکه چې ما فکر کړی وو چې زما ټول فعالیتونه به رسنیز اوسي او ما په ډېره کې دو ته مخه کړې مثلا یوټیوب چینل یا مثلا زما ډېر شعرونه خوښېږي شعرونه ویل یا دې ته ورته نور فعالیتونه او د کور کې مثلا ما نوي نوي اشپزۍ زده کړلې مثلا د کور نوي نوي کارونه مې زده کړل چې کوم شی باید ډیزاین وکړو دا شی خو خیاطي سره علاقه نه لرم او نه مې زده کړي.
وروسته به د ژورنالیزم په برخه کې بل تاسو وبختم او شاعري یادونه مو وکړه که بیا مو په پای کې وخت کم شعر له تاسو واورو هم ذهن نرته ځان آماده کړی. اوس که راته وایي په مکتب کې چې وي د مکتب کومه خاطره ام سنفیانو سره په تماس کې کوم څه د سرشته شلا تر اوسه په دې څلور کالو کې ساتلې وي.
د مکتب خاطره تر ټولو چې ماته ډیره ګرانه ده او زه هیڅ کله نه غواړم د لاس ورکړم او د ځان نه ډیر د غو محافظت کوم. هغه زما خاطرات کتابچه ده چې ځینې د مکتب او خوږو خوږو ملګرو ماته پکې خاطرې لیکلي دي او داسې ملګری چې اوس مثلا د هېواده بهر دي په لرو لرو هېوادونو کې اوسېږي، زه چې کله هغه کتابچه وینم او هغه خاطرات چې دوی راته لیکلي دي زه یې لولم. یعنی واقعیا زه یو ښه حس کړم خو هغه ښه حس ما وژنیم بیرته زما زړه ډېر خفه کوي، ځکه چې هغه یو داسې وختونه و چې په هغو کې ماته دوی داسې خاطرې لیکلې وي چې له دا یوه ورځ موږ دې ځای ته ورسېږو، زموږ دا هیله پوره شي، تا دغسې وویل دغسې وشي. او زه چې کله هغه خاطرات لولم هغه ټولې هیلې نیمګړې پاتې شوې دي.
د یم صرفیانو سره تماس کې که نه یوازې دا کتابچه درسره ده؟
تقریبا یو څو، ځکه چې زه ډېره شوخم په مکتب کې، نو کله به یو صنف ته تبدیلېدو کله بل ته، نو د دواړو صنفو نه درې درې ملګري راسره شته دي پیلا.
په واټساپ کې خبرې کوئ؟
او په واټساپ کې کله کیسې کوو کله خبرې کوو، نو همالته مساتیر وي او یو دوه ملګري دي چې کله کله له نږدې هم ورسره وي.
د چالاکی او شوخی دی ویلې بیا لایق هم وي کې واز شوخه وي؟
او خو ما یعنی په غو ډیرو ټمبل شاګردان کینم خو دې دغه څه خبره ته دوه اول نمره دوه نمره سره ډیر ګرځیدم، څه کې مثلا دومره لایق نم چې زم چې زه ډیره په استدانم ډیره لایق هم په بی ګروپ کې وم او کله چې ګروپونه نه تنظیم شوي د لاسونه ټیټه وم کله د لاسونه پورته شوي وم هم نو ګزاره مې کړله.
یاد شي اوله ورځ چا ښوونځي ته وړې وي؟
او اس کله مې نه ویریږي، زما مور مریضه وه نو د ما موږ هم سیه وه، هغه زما سنفی وه، د هغې مور زه په مکتب کې شامله کړلم. زما پلار د ځینو ستونزو له امله په افغانستان کې نه وو، نو نور څوک نه وم ښوونځي ته بوځي. کله چې زما د ملګری ما د وړکیتوب همغه لومړنی ملګری مروان میکي، هغه زما د ژوند تر ټولو لومړنی ملګری ده او خدای دې ژوندی لرې اوس هم شته ده، نو هغه په مکتب کې شامله وله. راغله ما ته وایي چې شبانه دلته زما مور خو ما مکتب ته بیایي او ما په مکتب کې شاملوي. زه راغلم خو زما مور مریضه وه، ما ورته وویل چې زه هم غواړم مکتب کې شامل شم. مور مې څه پیسې مثلا واکسینو دپاره او کار دپاره په کار دي هغه یې ماته راکړلې او زه یې بوتللم مکتب ته. د مو مکتب چې و په نسوان وحدت مکتب ډېر ښکلی پارک لرلو، کله چې زه مکتب ته بوتللم په مکتب کې شاملولم، یعنی زه د مکتب نه ډېره هغو پارک ته خوشحالم چې هغه ورځ بېخي نه هېرېدونکې ورځ وه، هېڅکله مې هم دې یاده نه وځي.
له هغې را وروسته همدا ملګري چې مو یاده کړه مروه نومېده، همدې سره یو ټولګي کې پاتې شوې تر لسم صنفه پورې؟
تقریبا تر شپږم صنف پورې د مروې څخه په یو صنف کې وم. بیا د ځینو ستونزو له امله مثلا موږ د صنف تعداد ډېر وو یا مثلا نګرانه پنه پیدا کېدله، مې موږ ټول تقسیم کړلو. بیا چې کله تقسیم کړلو مروه بل صنف ته شوه، زه بل صنف ته شوم. زما د مای و لور وه ستوری نومېده، هغه بیا بل صنف ته شوه. کله چې زه بل صنف ته شوم ستوری په ما پسې ژړل، یعنی موږ ډېر یو بل سره وابسته شوي وو. خو وروسته له هغې د نهم صنف نه تر لسمه صنفه پورې بیا د مروې څخه وم، یعنې فقط دلته دوه درې کاله د مروې څخه په یو صنف کې نه وم، یعنې تر لسم صنفه پورې د مروې څخه وم.
تاسو یادونه وکړه چې ډېر لایق نه وي، ساسي په دغه ګروپ کې د ملګرو په ګروپ کې څوک ډېره لایقه وه، چا چا ته نقل ورکولو که نه؟
خو دا خبره ده په دو د ملګرو په ګروپ کې ده، مثلا زما ستوری او د مروې ګروپ چې بیا په دې درې وړو کې زه لایقه وم.
تا بیا نقل ورکوي چا ته؟
او ما نقل ورکوو خو دا د عمل ورمې بیا ښه کار نه کوو، چې په نقل کې به ګیر شوم په ګیل یې زه ورکوم چې دې نقل راکول.
تاسې کوم مضمون کې ډېره تکړه وایي؟ کوم مضمون وخت زده کېده؟
ساينس پښتو داس مې د خوښې مضمون نو ټول مې زکه دلته چې شې مې چې زکه دلته لاغار یو زی تو خر پورې مې زنه شو.
اوس هم پوهیږي چې دوه دوه څوک یې
ګور دی خو څالو کې خو خنور پښتنه ته بنه چې زکه چې ریاضی نه مې خوښيږي او نه مې زده دریو.
شبانه جانې کې په دې اړه ته وایې د خوانځي سربېره په کور کې چې وسیاستي و مو ویل چې اش په زیم بورنګ رنگ زده کړی ده، څه په خیې څه دې زده کړی دي؟
پلاو منتو آشک زمات نه دیگه، یعنی که زه عرض کنم لوبیا یادم لوبیا
دا بخول موس ورت زده کرل؟
ځکه چې مکتب وخت کې کوچنی وم. زه په مکتب کې مثلا زه 15 کلن وم چې مکتب کې چوم تلسم صفه پوری کله چې اوسم زه خاطرې یادوم دي یین تلسم صفه خاطرې کله کلینو بیوایم چې یعنی موږ څومره کله وایم جاهل وو پیس نه پوهېدم او کله کله زړونه مو پاک ور څه مو زر منل پرته باندې مثلا چې کومه خبر به وشوله دا تیر ورځو کې نو مادام لوري وا خبر یاد کوي چې څه مې نه ایریږي و ورځ ما زری کور تروړې و او د مکتب ازری وای ما د مکتب کې ویل او کته ازری د مکتب کور ته یو سی کور مور اخلي او زه ته سبا پورې په دې فکر کې هم چې دا ازری سره قبیسم چې کور مور ونه اخلي
واقعا جالبه ده. د ژورنالیزم د فعالیتونو په اړه مراته وای څه وخت مو د فعالیتونو پیل کړل دا شوق علاقه د ژورنالیزم سره د لکم ځای راغلی
کله چې مکتب کې موږ مودې په خېټه مثلا انانسري وکړم د فایل په سر باندې ودرېږم او خبرې وکړم خو زه کوچنی وم ته په صنف کې تر ټولو کوچنی وم چې وخت نه راکوله د دې نه ډېر څه اورېدلم زموږ یو صنف یې د لغمان و نو هغه ډېره تکړه وم مشه به د صنف کومه خبره کې دا سر په لی به وایي هغه ته به وار ور کولم خو کله چې طالبان په افغانستان باندې وکمن شول او زه په لومړۍ ورځ مکتب ته ولاړم نو بیس د مکتب نه روشل ما فکر وکړم چې څه باید اتمان پر طریقې وي زه باید رسنۍ ته لاړ شم زه باید خبریال شم اوس یوټیوب وی چې ته خبریال یې نو دغه ورځې وروسته ما په یوټیوب چینل کې کار وکړ دغه نه وروسته زه مات ویزم ته لاړم بیرون رسنۍ سره مې کار وکړ او یند مو د ژوند تر ټولو خوږه خاطره ان چې ما په ژوند کې تجربه کړې ده هغه د ژورنالیزم وه او کوم کالونه چې ما دپاره ډېر ښکلي وباد د مکتب د دورې هغه ما کار و چې ما په لمر تلویزیون کې کړی و یعنی هره ورځ هغه خاطرې ښې دیدم کارانو ووینم مثلا په ایجوکیشن کې هم کار کړی و د شاګردانو مهرباني ووینم چې څومره مهربانه و یعنی ژوند دی او د ژورنالیزم علاقه مې دغه وخت نه راغلله کله چې مکتب مخکې نه خو وخت کله چې طالبان په افغانستان وکنه شوه بیرته د نجونو مکتبونه نه پرېښودل نو ما قصد وکړ چې حتماً باید ما ته څه کوي خبر یاله دا خبر به مې چې کله په کور کې کړله پلار به مې ورته وخندل وویل لورې اوس خو د مکتب نه دي ویلی خلکو مکتبونه ویلي کوم ځای ته نهشي رسېدلی او تو مکتب نه دي ویلی ته څه رقم رسنۍ ته ځې ته څه رقم تلویزیون ته ځې خو بس نو وایي خواستن توانستن است
څومره هڅه مو وکړه چې وتوانې دې د قریه رسنۍ ته ځان ورسې سره لږ څه څنګه چې تاسو یادونه وکړه فارغ هم نه ویل مکتبه
واقعي دا ډیره سخته و اول کوم مو د خبرې ته بدون دې دونه چې د مکتب نه فارغ او میانه او مو تاسو پښتنه یو مثلا ډیر خبرې په کې راځي په کچیر ته یو انجلې رسنۍ ته لاړ شي پښتنه کې ډیر غټ راي پورته جوړیږي نو لومړی مو خپل ټولنې خلکو د ذهنونو سره یعنی ډېر غټ مبارزه وکړي چې باید ځان ډېر قوي کړم اوس له هغې چې زه رسنۍ ته لاړم ډېر مثلا زه چې کله رسنۍ ته لاړم ما ولې ماته ویل چې ته د مکتب نه فارغ یې ما ورته ویل چې نه مثلا ماته ویل چې په امتیاز به کار کړې داسې به کې هسې به کې خو په دې وتوانېدم چې رسنۍ ته لاړ
به امتیاز مو بیا کار کړی ده که نه ماش مو هم اخیستی
په بل کې مې بنتیاز کار کړی دی د یوټیوب کې نسمې کار کړلو نو تقریبا شپږ میاشتې نو هغه څه بنتیاز و تر دې چې ما کرایم د خپل جیب نه ورکوله
کورنۍ در سره په دې شرایطو کې څنګه منل ځکه دا ډېر ستونزمنه وي چې کله ته کار هم کوي او بیا پیسې هم په دې جیب نه ورکوي
یعنی زه کوم زما پلار ډېر مهربان انسان دی دغه یعنی هغه چې مارته په ژوند کې غوښتي هغه ماته برابر کړی دي هیڅ هم نه دی ورته لکه پیسې به وي که به نه وي یعنې تاسو په پرې او اخرو کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ټولو خراب شول نو خو هغه بیا هم د ما ملاتړ کړی دی او که به نور نه وه د اقل ماته په خدای چې زما یاده نه دي وتلي چې په کور کې به پیسې نه وي سل روپۍ پنځوس روپۍ د کرایه دپاره ما ته یې د همسایه نه اخیستې خو ماته یې کړی چې څلار شه خپرونه لرې ثبت وکړه او بېرته راشه
دا دا لکه موږ نه چې خوندې بن شوې دي ځینې نجونې نه بلکې د نړیوالو ادارو چې په افغانستان کې ریسرچ هم کړی هغه معلومات ښیي چې یو ډول په ډول په نجونو باندې فشار راغلی چې دوی باید واده وکړي ځکه چې پخوا خو زده کړې وې تعلیم وه نجونو تعلیم کوه و زیاتره کورنۍ نجونو ته وایي چې که تعلیم نه وي نو تاسو باید ځان ته ژوند جوړ کړئ واده وکړئ یو څوک ولرئ په ژوند کې دغه فشارونه پتا یا دغه ملګری دي چې او خو دي هم سنفیان دي کله خود در باندې نه دی راغلی یا کورنی خود سه غوښتنه نه ده کړی
زمانه خو الحمدلله خیر یو دوه ځله شوی خو بیا چې مو قناعت ورکړی منلې خو د سنفیانه مې د مرګرو نه مې د ډیرو نه خبره شو ماته اته د سنجونی وی چې زما په یاد کې ته مانم کوچنی وی زه اوس خبر شوم چې غوی د اولادونو څخه شوی ودونه یې کړی دي اولادونه لري
ستا په باور باندې د انجونی ولې نه دي توانېدلې چې کورنۍ ته قناعت ورکړي
اسمو په نظر یو څه چې نور د قناعت نه مثلا اوس کوم کولای شو اول د ځای یو کول نور کولای شم کورنۍ ته دې موضوع کې قناعت ورکم چې زه غواړم درس وایم اخر دوی درته وی درس ته کوم وایي په کوم باندې یعنی ته دیني درسونه خو دي هغه خو ټول وایي یا رقم یې کی مثلا ته څه رقم نور مکتب ته ځې ته څه رقم غواړي مثلا ډاکټر شي ته څه رقم غواړي خبريال شي ته څه رقم غواړي یو ښوونکی شي په کوم طریق باندې نور قناعت په اړه هیڅ خبره نه پیدا کیږي چې یو څوک په دې موضوع باندې څوک قانع
یعنی ستاسو په باور باندې یوازې انجلۍ ته همدالار پات کیږي چې باید د کورنۍ خبره ومني واده وکړي
زما په نظر وو ځکه چې دلته نور رسد قناعت لپاره نور کومه خبره کوم دلیل نشته مثلا نور دلیل چاته موږ نه شو ورکولی مثلا موږ کورنۍ ته نور نه شو ویلی چې زه غواړم ډاکټره شم هغوی ته وایي ته په کومه ډاکټره کیږي درس نشته مکتب نشته پوهنتون نشته ته څه رقم غواړې ډاکټره شي ته نه شو ورته ویلی زه غواړم ښوونکی شم هغوی د تانه دلیل غواړي او دوی ته باید دلیل ولرو
خو دا کوم نجونو چې همصنفیانې ملګري یادې کړي دوی چې ودونه کړي بیا خوشحاله دي په ژوند کې
خبر نه تر لرم فقط دومره خبره شه مثلا چې ماتول شي شکی بون نامزاد شوه یا د نامزاد شوه یا د فلانې لور پیدا شوه یا زوی پیدا شوه دومره خبره شه نور زه کومه اړیکه نه ورسره لرم چې زه پوه شم چې څومره خوشاله خو یو دوی یو دوه چې خبره یم بیا و پکې ډیره خفه ده خو بل ښه خوشاله ده الحمدلله
کله د خپل بیا په دې موضوع فکر کړای د مثلا کورنۍ کې فشار هم رانه وړي یو کال نور په کور پات شي خبر شو ده وکي په دې فکر کړای
پریخم فکر نه دی کړی یعنی ما ټول فکر چې کړی دی وایم چې زه هر څنګه چې کی باید درس وایم ما څنګه چې کیږي لکه څنګه چې مکتب نه ویلای زه خبر یاد شوم هم دغه څه غواړم چې هر څنګه کیږي دا زده کړم که زده کړم نشتم خو زه خپل زده کړې پای ته ورسوم
د دې لپاره د بیا څه پلان جوړ کړی دی چې په کومه طریقه بورسیو ته اپلای کړي یا بل کومه چاره لاره دی ورته پیدا کړی آنلاین درس وایي
نو که خدای کړل بورسیو ته امتحان ورکړم د مرسته وشي د هیله مې پوره شي نو د خو ښه ده او آنلاین زده کړې خلک وایي آنلاین زده کړه کې موږ څومره تجربه کړې ده آنلاین زده کړه نه هیڅ نه جوړي موږ په مکتب کې یو دولتي کورس لرلو نه پوهېږم نوم یې څه وو سره نه هېر شوی دی ځینو مکتبونو کې وو کابل کې نو په هغوی کې چې کله کورونا په افغانستان کې ډېره شوله څه وختونه رخصتي وو په هغو کورسونو کې آنلاین درس ورکولو یعنې زما په یادېږي څومره درس چې موږ حضوري زده کولو هغه موږ آنلاین نه شوی ځکه آنلاین په خبر په بله لاړه یا په انټرنیټ وسم نه شو یا په انټرنیټ خراب شو یا په بله خبره شوله درس به بیخي پاتې شو او قصه به بله راشروع شوه په کې
ستاسو په باور باندې آنلاین زده کړې نتیجه نه ورکوي
شاید نتیجه ورکړي اما دا زما یو شخصي نظر دی خو یو څوک د حضوري درس نه په آنلاین درس نو کې ښه درس زده کړي زما حضوري درس ښه زده کېږي
د شاعرۍ مو مخکې یادونه وکړه دغه پروګرامونه چې تاسو ورکې کار کوه یا یوټیوب چینل ته مو چې کومه محتوا برابروله د دې محتوا موضوع څه وه په کوم مسایلو تاسو ډېر تمرکز کوه یعنی ستاسو فعالیتونه په کومه برخه کې وه
په یو لومړی یوټیوب چینل کې چې موږ خبرونه بيخي د شاعرانو په ژوندنه وای چې دلته ما شاعران په اړه معلومات ټولول بیا مې غوړون دي کول د یو شعر په میویلو ورسره هغه څومره چې واخ وتل اوس ما د شعر او شاعرۍ سره علاقه ډېره ده یعنی څومره چې مطالعه مې پکې کوله څومره مې شعر ویل څومره چې د خلکو خوښیدل مې ځل چې ما شعرونه خوښیدل هم درس ورو ورو ما د شعر او شاعرۍ سره علاقه ډېره شوه تر دې چې ما د طالبان نه مخکې یو دوه شعرونه لیکلي وو د مکتب په وخت کې خو داسې ګرد وړانده وو چې دغو شعرونه هم زه ډېرې جالبه خاطرې لرم خو ورسره هغه ما کوم شعر نه دی لیکلی خو شعرونه مې ویلي دي او د شاعرۍ سره مې علاقه ډېره شوې
هغه شعر دې ته په یاد نه ده چاول دې لیکلی وو
هغه ډېر چلب شعر وو زما د کاکا کښې د هغه یم ډېر ښایسته شعرونه لیکي او کله چې ما هغو ته ورنو نه پوهېږم چې څه شی وو په کښې خو یوازې یو ځای مې نه هېرېږي وه چې د غمونو ډک بوتل یې مه جانان یم دا دا ځای ډېر جالب وو هېڅکله مې نه هېرېږي
اوس چې تاسو د نورو شاعرانو شعرونه دکلمه کوئ وایي دې کې ټول موضوع په همدې راڅرخي چې جنان او درد او غم په همدې مسایلو باندې.
اوس خو زه چې زما ډېر شعرونه دي، هغه مثلا یا هېواد شعر وایم یا د نجونو، زما ډېر شعرونه خوښېږي چې نجونو ته یې وایم، مثلا چې په د زده کړو نه پاتې دي یا د رواجونو نه. کلتوري شعرونه مې خوښېږي، حماسي شعرونه مې خوښېږي، د جانانه به پکې تېر شي.
تاسو اوس چې په دې برخه کې کار مو کړی دی، فعالیت مو کړی دی، حتما د ځینې شاعرانو شعرونه به درته په یاد وي، که موږ ته کوم شعر وایي.
دلته یو شعر دی را سره دان چې دی د نجونو لپاره دی، نه تا به تاسو ووایم.
مهرباني اورو.
وایي: له پیغلو دی د علم حق په کوم کتاب اخیستی؟ د پیغلو د دې علم حق په کوم کتاب اخیستی؟ ظالمه په محشر خو به درب مخ ته درېږي. اخ اخ زما وطنه، لوی خدای خدای آباد کړه. اخ اخ زما وطنه، لوی خدای خدای آباد کړه. اوف اوف زما وطنه، ورځ تر بلې رانړېږي.
که په دې راته وایي شبانه جانې، د شعر شاعري کې ژورنالیزم سره د ملاقه ډېره زیاته ده، آیا په کورنۍ کې لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه پلار مو ملاتړ کوي، نورې خویندې ورونه مور مو هم همداسې لکه د پلار په شان ستاسې ملاتړ دي که نه د هغوی مخالفتونه هم شته؟
نه، یعنی په دې کې چې زموږ کورنۍ الحمدلله ډېره آزاد فکره کورنۍ ده، په اولو کې مثلا زه نشم ویلی، ځکه چې په کورنۍ کې چې کوم حق لري په موږ باندې، یعنی په ما باندې قیدګیري وکړي، زما پلار دی، زما مور ده، زما ورور دی، زما خور ده، یعنی موږ چې په یو کور کې اوسو زما ترونه دي. خو ما ته مې ترونه دي ویلي چې ته دې ځای ته ځې، ولې ځې برعکس؟ مثلا زه کوم درې ځای ته تللی یم، زما سره مې پلار نه و، تره مې راسره تللی دی. او د خورانو نه خو په څه نه وایم، ځکه چې زما خوران هم رسنیز فعالیت لري. او نور کومه ستونزه نشته، د کورنۍ نه یعنی کومه ستونزه نه لرم.
او کوم کسان چې غواړي په دې برخه کې کار وکړي، یا هغوی کسان چې کار کوي، تاسو څه فکر کوئ په افغاني ټولنه کې ژورنالیستانو ته یا ښځینه خبریالانو ته په کومه سترګه کتل کیږي؟
یعنی زه د خپل شخصي نظر نه درته وایم، په افغانه ټولنه کې، بیا په پښتنه ټولنه کې، ښځینه او ژورنالیستان ته په هېڅ ښه سترګه نه کتل کېږي. دوی فکر کړي که ښځه رسنۍ ته ووتله، نو دا به هېڅ ښه ښځه نه وځي. مثلا دا چا ولیدله، د دې مخ چا ولیدو، نو حتماً به په دې کې کومه ستونزه وي، حتماً به دلته کومه ستونزه. یعنی د خلکو فکرونه د ژورنالیزم ښځو دپاره ډېر، یعنی بل رقم دي.
سره له دې چې په دې دومره ستونزو باندې خبره وي، بیا دې ولې تصمیم ونیو چې تم باید حتمن دې برخه کې کار وکړي، که شوق علاقه ډېره ده؟
یعنی زه په اولو کې نه پوهېدم، یعنی ما په اولو کې فقط، یعنی شاید زه ډېره کوچنۍ وم، ځکه چې زه رسنۍ ته لاړم زه 14 کلنه وم، او زه د ډېرو ستونزو نه خبره نه وم چې مثلا دلته ستونزه دي په دې برخه کې، دغه ستونزه ده، دلته دا ده. خو اوس هم پښیمانه نه یم، یعنی یو څوک انسان چې خپلې هیلو ته رسېدل غواړي، او د خلکو خبرې لکه کاڼی داسې دي، که په سر دې کېښودې ټیټوي دی، او که د پښو لاندې دې کېجګوي دي. نو مثلا که یو څوک یو ځای ته رسېدل غواړي، هغه باید چا د خبرو په قصه کې نه شي. دغه وایي چې که موږ مړه شو، که څوک خبر شي چې آسمان وریځې والا، که موږ جنازې ته راشي، نو دغه خلک چې زموږ جنازې ته فقط په دې خاطر نه راځي چې کالی لاندې کېږي، موږ یوالې په قصه کې شو. موږ باید خپل ځان ته وګورو، موږ مثلا چې خپل رب ته مو، خپل ځان ته مو، خپل وجدان ته مو شرمنده نه اوسو، باید نور د هېڅ شي په قصه کې هم نه اوسو.
ستاسې په څېر باندې ډېرې نجونې اوس په کورونو ناستې دي، هغوی له زده کړو پاتې دي، دوی ته څه ویل غواړي؟ او څومره مهمه ده چې دوی هیله مندې اوسي چې ښوونځي بیرته خلاصیږي، دوی کولای شي خپلو هیلو ته ورسیږي؟
زه چې فکر کوم زما په سن چې کوم نجونې وي، په هغو کې شاید په سلو کې 80% نجونې ودونه کړي وي او ژوندونه یې جوړ کړي وي. یعنی زه چې څومره خبر لرم، هغه نورې چې زموږ نه سنی ټیټ دی او له ماشومانې دي، هغوی ته به دا ووایي چې هیله ولرئ، خدای مهربان دی، یو وخت زموږ د حکومت په زړونو کې هم رحم پیدا شي د ښځو دپاره، او بیرته ټولو ته اجازه ورکړي چې زده کړې وکړي.
ډېره زیاته مننه. کوردې ودان ژوندی اوسې، شبانه جانې چې وخت پرېښود راغلې پروګرام کې در سره خبرې وکړې. هیله مند یم چې یو ورځ وتوانېږي، کومې هیلې دي چې د ځان لپاره ټاکلې دي، کوم خوبونه دي چې د ځان لپاره کتلې دي، ورته ورسېږي او یو تکړه خبریاله شي. مننه،
ډېره زیاته مننه ستاسو نه چې ماته په خبرونه کې وخت راکړ.
La 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 شکار غپ بلی کینی وایم دادی اوس براشی دول شکونا پمی ورکشی شپنی نا پخنداشی شکار غپ بلی کینی وایم دادی اوس براشی دول شکونا پمی ورکشی شپنی نا پخنداشی خام خابر از زکا چی زمالا ایک سما دے ہاں بخابر آس زکا چی زمالا ایک سما دے دے خبر چی بوی سنگا تیرا چوی لی اشنا دے دے خبر چی بوی سنگا تیرا چوی لی اشنا دے خبر چی بوی سنگا تیرا چوی میں اشنا دے بے خبر چی بوی سنگا تیرا چوی میں اشنا دے